په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورئ. کوړمبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه د عوامي تحریک په قربتوب نن په لاهور کې د حکومت ضد احتجاج کوي. امریکا وایي پاکستان دی پر خپل خاوره د حقانی شبکې لوري ته پام واړوي. او امریکا له فلسطین سره 15 میلیونه ډالر مرستې ځنډولې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه د عوامي تحریک په قربتوب نن په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. ټاکل شوی ده چې په دې احتجاج کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری، د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مشران هم ګډون وکړي. د عوامي تحریک مشر طاهر القادری ویلي چې د دې احتجاج هدف د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته انصاف ورکول دي. نوموړي دوی اونۍ وړاندې غوښتنه کړې وه چې د پنجاب وزیر اعلی شهبا شریف او د قانون صوبایي وزیر رانا ثناءالله د استعفا ورکړي، خو هغوی داسې ونه کړل. عوامي تحریک دا غوښتنه له هغه وروسته کړې وه چې د 2014 کال د جون پر 12 نیټه د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپي شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پاکستان ته ویلي چې پر خپل خاوره دی د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجود ته پام وکړي. د خبره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د دوشنبه او سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته کړی ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼ کې ویلي چې ایلس ویلز پاکستانی چارواکو ته ویلي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو باثباته او سوله ییز افغانستان جوړښت، په جنوبي اسیا کې د داعش او هغو ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو استایستوب کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دي. د پاکستان سرکاري راډیو بیا پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې ایلس ویلز د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو ستاینه کړې ده او پر دې خبره ټینګار کړی چې واشنگټن او اسلام آباد باید د ترهګرۍ ډلو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي. د پاکستان حکومتي کابینې د احترام رمضان ترمیمي بل 2019 منظوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې دا یاد بل منظوري د سه شنبه په ورځ نه وخت د کابینې په هغه غونډه کې ورکل شوې ده چې مشري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله. دا بل د 2019 کال په جنوري میاشت کې سینټ ته د منظوري لپاره وړاندې شوی وو، کوم چې د نور بحث لپاره د سینټ د مذهبي چارو کمیټې لپاره قایمه کمیټې ته ولېږل شو. په بل کې ویل شوي چې که څوک تر روژه ماتې وړاندې په ښکاره د سګریټ پرڅ کولو یا خوراک څښاک کولو ونیول سي، نو به 500 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې بند باندې محکوم سي. د بل متن دا هم وایي چې که چیرې څوک د خوراک پر خرڅولو ونیول سي، نو به 25,000 روپۍ جرمانه وي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژلی دي. دوی وایي د سې شنبه په ورځ ناوخته د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د نګرخیلو په ډنډاو سیمه کې په سوي برید کې په وژل شوو کې د یاسر په نامه مشهور قمندان محب الله هم شامل دی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي څنګه مسول عطا الله خوګیانی وایي وسلوال مخالفین په یو کرولا موټر کې په نشه سوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا مرستیال لسمشر مایک پینس پرون له افغان لسمشر اشرف غنی سره پر ټلیفون غږدلی او په بلخ کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبري ورسره کړې دي. د خبرې سپینې مانی په یو خبر پانه کې کړې دي او زیاتوي چې د دې خبرو کې مرستیال لسمشر مایک پینس له افغان حکومت سره پر ملاتړ ټینګار کړي، څو د بلخ له والی عطا محمد نور سره کار وکړي چې هلته د خبرو اترو له لارې په سولې زتوګه د مشرتابه انتقال تر سره کړي. په خپل ارګ تر اوسه د دې ټلیفوني خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وای شیلا حق د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرستی په توګه ټاکل شوی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړی رفیع الله بیدار په دې اړه مشال رډی ته وویل.
خغلی بیدار وایي د کمیسون اووم غړی ټاکل شوی او د غوراوي پروسه بشپړه شوې. اوس موږ کولی شو چې په همدې نږدې ورځو کې وروسته له هغې چې ښاغلی هاشمي رسمن دې کمیسون ته ور وپېژندل شي او کار پیل کړي، نو موږ به هر څومره زر چې ممکنه وي خپل داخلي انتخابات ترسره کړو.
تر دې مخکې امام محمد ورماچ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوي، خو څو میاشتې مخکې د ولسمشر اشرف غنی لخوا له دندې څخه د لرې کېدو راپورونه خپاره شول. امریکا له هغو 125 میلیون ډالرو څخه چې ملګرو ملتونو ته یا د فلسطین لپاره ورکوي له نیمایي زیات ایثار کړی دی. امریکایي چارواکو پرند ویل چې واشنگټن باید د ملګرو ملتونو خیریه ادارې او نورو ایجنسیو ته 15 میلیون ډالر ورکوي، خو 15 میلیون ډالر به د راتلونکي غور لپاره ایثاروي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوویت وای دوی د ځینو اصلاحاتو غوښتونکي دي. نوموړی زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو په طریقې کار او فنډ ترلاسه کولو کې باید بدلونونه راوستل سي. امریکا د ملګرو ملتونو سازمان ته تر ټولو زیاتې یعنی شاوخوا 30% کومک ورکوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابعه اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 115.50 روپۍ او په 116.50 روپۍ. یو پاوند په 152.60 روپۍ او په 153.60 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 10.55 روپۍ او په 10.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 345 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 342 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 4.5 بنو کې 15.5 او په کوټه کې منفی 4 او 21 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پاکستان کې په سلګونو دنیا لمانو ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي.
د یو انسان خو پرېدا چې د یو ځناور هم یعنی بے ګناه قتلول اسلام دا جایز نه دی ګرځولي. اسلام دا رحم دین دی، اسلام دا رحمت دین دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. په دغه اړه د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک وایي
هزار لوبي د کرسۍ لوبي او ځینې خلک غواړي چې په لنډه لاره کرسۍ ته ورسېږي، نو هغې کښې په دې پروا نه شته. که انجام یې جمهوریت ختمېدل دي، آئین ختمېدل دي، په دې اولي پروا نه شته.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اسمبلی ځینو غړیو په حکومت تور پورې کړی چې دوی لا د پرمختیا لپاره پنګې نه ورکوي.
ما خو ووټ اغېستی و، یو خبره باندې خلکو امانت ته ما پوره کړو او هغې ثبوت دا دی چې دوه کالونه ما ته فنډ نشته دی او ما ځان ودرولې تود بادونو ته.
زموږ دوه ورنیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورئ تر پایې د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبې موضوع ته د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو مرستیالې وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې پر خپله خاوره دې د حقاني شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي میرمن ویلز د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ وستایلې، خو پر پاکستاني او چارواکو یې ټینګار وکړو چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکې ده. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور تفصیل راکړي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستان ته د میرمن ویلز د دوه ورځني سفر په اړه 13 ورځ خبر پاڼه خپره کړې چې وایي ایلس ویلز د ترهګرې پر ضد جګړه د پاکستان د قربانو په ستایلو سره پر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړ چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د یو داسې موقع استازیتوب کوي چې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان د جوړښت په جنوبي اسیا کې د داعش وسله والې ډلې او همداشان وسله والو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره ګډ کار وکړل شي. میرمن ویلز له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکې ده. د خپل سفر پر مهال نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه سیکرټري سره ملاقات کړی وو. خارجه سیکرټري تهمینه جنجوه ویلي وو چې له امریکا سره یې اړیکې باید د خپل منځي باور او د درناوي په ماحول کې پر مخ لاړې شي. پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي وو چې امریکا سره یې اړیکې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو روانې دي. د لړکی شنونکي او خبریال حسن خان وایي چې اغلی ایلس ویلز د دورې پس د بیانونو نخکاري چې اړیکې به ښې اړخ ته لاړې شي. د زیاته کړه چې اوس به پاکستان د اوسني حالاتو پس د احتیاط نه کار اخلي.
پاکستان ته په دې باندې اعتراض نه و چې امریکا دا غواړي چې د پاکستان نه چېرې د حقانی یا د طالبانو خلاف یا د ګوډ بیټ طالبانو خلاف دا یو ځله نارېټیو ودا روانه وه. خو دا خبره کول چې تاسو له موږ امداد درکو او هغه تاسو کوم دي دغه په ریټرن کې موږ ته دوکه ورکوي نو دا د یو صدر د لیول یا د یو سپر پاور د لیول قیادت ته چې کوم دي دا خبره نه خای نو تعلق دا دی چې ما په خیال ټمپرریلی زدا غلمه چیرې لکه تعلقات اوس بحال شو. آلریډی پاکستان د امریکا سره ډېر زاړه تقریبا په وو اتو لسیزو باندې پروت تعلقات.
خبریال نسیم زهرا وای امریکا دا ویل غواړي چې اړیکې به ساتو خو په هغه بنیاد به یې ساتو چې د څه په اړه موږ غوښتنې کړې دي.
دواړو ته یو بل ضرورت هم دی او اعتماد هم نه لري. هم دې له وجې د دواړو ترمنځ خبرې اترې مخکې لاړ شي او بیا ودرېږي. زما په خیال تر څو پورې په بنیادي توګه ځینې معاهدې نه کیږي او د پاکستان اندېښنې نه هواریږي او د هغوی اندېښنو ته پاکستان جواب نه وایي، دوی په خپلو پالیسو نظرځانې نه کوي، د افغانستان په معاملې څه نه کیږي، د هند سره د امریکې کومې اړیکې دي او دې لړکې د پاکستان اندېښنې نه راځي، نو زه فکر کوم چې دا اړیکو دا لړۍ به همداسې روانه وي.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دواړو خیس اړیکو، امنیت، د افغانستان په معاملې، د هند لاسوهنې او د پولو په انتظام خبرې کړې وې.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې سلګونو دینی عالمانو فتوا ورکړی چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. تر 1300 زیاتو پاکستانی علماو دا فتوا په کتاب کې ورکړی چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون کې د سشنبه پرانستا وکړه. په دغه اړه باندې نور معلومات د داود خټک پر راپور کې.
د پاکستان صدر ممنون حسین د کتاب پرانستی غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د علماو دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د ثبات لپاره یو مضبوط بنیاد جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان اولس له اسلامي اصولو سره سم د دې فتوا په رڼا کې د سختدریزۍ پر ضد قامي بیانیه جوړولی شي. هغه ویل سختدریزي ځکه راځي چې د مخالف لوري نظر ته زغم ختم شي.
د انتها خوښولو او اورپکیتوب خوښولو بنیاد د ناسم پوهاوي په رویه او د مخالف لوري له نظر اورېدو په مخ اړولو کې او خپل دریز په زوره تپلو کې پټ دی. همدا هغه رویې دي چې په ټولنه کې زغم ختموي او فرقه پالنه زیاتوي.
ولسمشر ممنون حسین په خپل وینا کې ویل چې د اسلامي احکاماتو له مخې سختدریزي، خونریزي او ځانوژونکي بریدونه په ځمکه د فساد خورولو په معنا دي او حرام بلل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د ځانوژونکو خلاف د علماو پر فتوا د ریاست ټول ستنې یو خوله دي. ولسمشر ممنون حسین په خپل وینا کې په پاکستان کې د زیاتیدونکو سختدریزۍ لاملونه هم بیان کړل.
میری نظر میں اس مسئلے کا سب سے بڑا سبب
زما په خیال په پاکستان کې د سختدریزۍ صفه حل ډیره توند سوچي ل او یې می تر نوې می لسیز پوری ریاست او ریاستی ادارو ل خپل ځمواري مخ واړول او له هغه څخه غنی پیچل ستونزې وزجولې. هم دا هغه ستونزې دي چې د ملک او یا زره وګړي
وژل 70000 قیمتي جانو کی قربانی دي.
ولسمشر ممنون حسین په خپل وینا کې ویل کې په پاکستان کې د سختدریزۍ پر ضد په دغه ناوړه رجحان کابو نه موندل شو نو په هیواد کې به د فرقه پرستۍ یو توپان را ولاړ شي او بیا به یې کنټرولول وختونه ونیسي. پاکستان له لسیزو راهیسې د اسلام پالو وسلوالو له نا امنۍ سره مخامخ دی. څوک چې خپلو پلویانو ته ترغیب ورکوي چې ځانمرګي بریدګر شهیدان دي، خو بهرني او کورني انتقاد کوونکي بیا د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې تورنوي چې د خپلو سیاسي او امنیتي موخو لپاره اسلام پاله وسلوال په افغانستان او هند کې د خپلو لاسپوسو په توګه کاروي. بلخوا پاکستاني چارواکو په وار وار ځانمرګي بریدونه غندلي او دای غیر اخلاقي او متعصب عمل بللی دی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. نن د پاکستان مسلم لیگ نون او پنجاب حکومت پر ضد د پاکستان عوامي تحریک په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونه په لاهور کې خپل احتجاج شروع کړ. دغه احتجاج د تحریک منهاج القرآن د سوري لاندې کیږي چې مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری کوي. تفصیل رفت انجم په دغه راپور کې راکړي.
پاتم جنوری په لاهور کې د ټول ګوندیزه غونډې اسٹیئرنګ کمیټې غونډې وروسته عوامي تحریک په شمول اپوزیشن ګوندونو په 14 جنوری د احتجاج اعلان کړی وو. 13 ورځ ماسودن ناوخته په لاهور کې طاهر القادری او پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال آصف علي زرداری د احتجاج په اړه مشترکه خبري غونډه وکړه. په غونډه کې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری وویل چې هغوی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله نه استعفا وغوښته، خو دوی استعفا ورنه کړه. د نوموړي په وینا چې هغوی هیڅ د یو آئین ماتولو کوشش نه کوي او نه داسې ګام تکولو اراده لري، بلکې دغه د احتجاج مقصد د ماډل ټاون پیښ انصاف غوښتل او د مسلم لیگ نون حکومت لري کول دي. بلخو آصف علي زرداری زیاته کړ چې پنجاب حکومت هر وخت د خپل مفاداتو فکر کړی او ولس ته هیڅ قسمه اسانتیاوي نه دي ورکړي. خو د نننۍ احتجاج په اړه د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې 12 مئی 2001 کې په کراچۍ کې هم دا شان یوه پیښه شوې وه چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو، خو نه یې چا تپوس وکړو او نه څه پلټنې وشوې. د نوموړي په وینا د دې احتجاج مقصد هیڅ یو ولسي او قومي مسله حل کول نه، بلکې دا ټول د اقتدار لوبه ده او د اقتدار کرسۍ ترلاسه کول دي.
تاسو ګورئ کنه پاکستان کې دی وخت کې ټول نه هم ایشوز کې لکه چې دهشت گردی ده، انتها پسندی ده، فاټا کې اصلاحات یا فاټا ادغام دي، فاټا د خلکو چې کوم حقوق دي، بلوچستان کې خود ریزی ده، دغه بندول دي، ملک کې ډېر سخت گرانی ده، یا پاکستان سیاسي توګه باندې بلتون قرار دي بین الاقوامي تور باندې، د دې یوې مسلې ذکر هم نشته. درې یا څلور میاشتې انتخابات ته پاتې دي، دې وخت کې د حکومت راغورځولو مطالبه چې دا دیکھ پر مطلب دی چې تاسو انتخابات نه کول غواړئ. فرض کړئ تاسو ډاډه یې چې دا حکومت خلکو کې مقبول نه دی، انتخابات تو کې شکست ورکړي، داسې ښکاري چې پارٹی په دغه حکومت راغورځول دي، اقتدار لوبي ده، کرسۍ لوبي، او ځینې خلک غواړي چې په لنډه لاره کرسۍ ته ورسیږي. نو هغه کې په دې پروا نشته که انجام یې جمهوریت ختمېدل دي، آئین ختمېدل دي، په دې هغوی پروا نشته.
د اپوزیشن ګوندونو احتجاج په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې عوامي تحریک په ملک انتشار پلوي او بهر ملک ایجنډي ته ګټي ورکوي. د نوموړي وینا وه چې که د انتشار احتجاج وکړل شو نو حکومت به هم ټولې قانوني او آئینی لارې خپلوي او د هر قسمه رویې جواب به ورکوي. د احتجاج د هغې وروستو کېږي چې په 14 جون 2014 کې د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پنجاب پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 16 کسان وژل شوي او تر 90 پورې زخمیان شوي وو. په نننۍ احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان سرزمین ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د لاهور نه پس ملګر احتجاج لپاره به نن تګلاره هم ټاکل کیږي. بلخوا په لاهور ښار کې د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي او په ښار کې پولیس او رینجر ځای په ځای ودرول شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 11380 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
له پاکستان خبریدونکو ځینو مطبوعاتو لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو. د راپورونو تر مخه دوه اونۍ مخکې تللي د پلاوی له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پیلولو په اړه پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو افغان چارواکي د پاکستاني حکومت یو غولونکی تکنیک بولي. دوی هم دا راز وایي له پاکستان سره جلا او له طالبانو سره جلا خبرې کول غواړي. په دغه اړه د بشیر ګواښ راپور اورو.
افغان چارواکی ویل قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی رپورټ شوی سفر کومه مهمه او نوې خبره نه ده. د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل باور لري چې د پاکستان چارواکو د نړیوالو فشارونو سره مقابله لپاره دا خبر مطبوعاتو ته ورکړی او داسې خودل غواړي چې د سول لپاره هڅې کوي چې دوی پې باور نه لري.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی بېرته ورته راځي او پاکستان کښې همالته اوسېږي، رهبري یې ټوله همالته ده، د کوټ شورا همالته، د پېښور شورا همالته ده. نور که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مثبت هدف لپاره وي، پاکستان کښې طالبان موجود دي، همالته یې رهبري ده او همالته یې اساسي کسان دي. که موږ چېرې ته وګورو د پاکستان په هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی،
منتظر. اسلامی ایجنس په یو رپورٹ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او له هغه ځایه د قطر غیر رسمي دفتر ته د اسلام آباد دا پیغام ویوړ چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. خو فیصل وایي پر دې چل ښه خبر دی، دغه په نا پاکستان او طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي خو په پسرلي کې د جګړې ډګر تود ساتي. په همدې حال کې د جنوري په 14 د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی کابل کې خبرلان ته وویل دوی د طالبانو سره په غیر مستقیم ډول رابطې لري او غواړي دا تماسونه رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي.
د سولې عالي شورا له حکومت سره په همغږۍ سولې ته د زمینې برابرولو په برخه کې هڅې کوي. دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته سوي او موږ په یو امیدوار کوونکي پړاو باندې ګام یښی.
دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان له وسلوالو ډلو څخه د لاس اخیستو لپاره فشارونه ډېر کړي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعالو هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دي کړي چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړې او دروغې ویلې دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې پاکستان ته یو خط لیږل شوی او په هغه کې ترې غوښتنه شوې چې مذاکرات دې په دوو برخو کې وي، یو د کابل او اسلام آباد ترمنځ او بل طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې بل هیڅ هیواد باید پکې برخه ونه لري. پاکستانی چارواکو د دې لیک ځواب نه دی ورکړی. خو څېړونکی حکمت اعظمي وایي جګړې ختمولو لپاره باید ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې په بهیر کې داخل شي.
داسې هیوادونه چې پاکستان دی، چین دی، ایران دی، روسیا دی، دا ټول یو سهم لري، دا د دې په دې جګړه کې سهمداران دي. نو بیا په سوله کې د دې سهم نه بغیر سوله ممکنه نه ده. یعنی یو خو طالبان یو 100% خودمختاري نه لري.
پاکستانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې له قطر څخه د طالبانو د رپورټ شوي سفر په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د کابل دا تور هم ردی چې وایي طالب وسلوالو ته یې په خپله خاوره ځای ورکړی دی.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د نهه په ورځ د هنګو ضلع نه د جمعیت علما اسلام په ټکټ منتخب شوي غړي مفتي سید جانان خیبر پښتونخوا اسمبلی درنه د حکومت پر ضد احتجاجي ناسته وکړه چې د ګیس په مت کې صوبایي حکومت هنګو ضلع ته پاتې پیسې ورکړي. دغه احتجاج کې مخالف ګوندونو غړو هم ملګرتیا وکړه او د اسمبلی دننه بدنظمي جوړه شوه. نور معلومات د خالد خان په راپور کې.
دغه آوازونه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو هغه وخت د یو بل په ضد پورته کړل کله چې د هنګو ضلع نه د جمعیت علما اسلام یو غړي د صوبایي حکومت خلاف د اسمبلی دننه په احتجاج کېناستو. صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره سره د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو قربان علي خان او بابر سلیم هم په دغه احتجاج کې ملاتړ وکړو او په صوبایي حکومت یې نیوکې وکړې چې دوی تا خپل حلقو کې د پرمختګ د پاره پنګا نه ملاويږي. د صوبای سمله غونډې رستو د هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی مفتی سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خبره کوټ کې هم د فیصله ګټلې ده او د اسمبلی سټینډ کمیټې هم د حمایت کړې دي، خو د دې باوجود د دوی حلقې ته دغه پنګا نه ملاويږي.
ٹوٹل ہنگو 93 کروڑ 45,39,000 روپیے وسا صوبائی حکومت دا دی فنانس ڈپارٹمنٹ لیٹر دا موسرا دا وسا مطلب دے دغ صوبائی حکومت سر دی مو باقی پوتی دی مو آغ روپیے دپار احتجاج کہو او دا خو اسمبلی کی دن وکھڑا لو 19 تاریخ کئی ما خبر اور دل شو اور دل شو کہ نبی بال تک بار بزکی نم تا دم حیات په زمت چوچو پر موز لیتا حق نیوی ملو شو زبور پر یلتا ناسم.
دا نوخارنا دا پاکستان تحریک انصاف پر ٹکٹ منتخب شوی قربان خان هم په خپل حکومت دا غطور اولگاولو چه وزیر اعلی سره دا سیاسی مخالفت پا وجا حغتا دا تیر دو کالونا دا پرمختگ دا کارون دا پارا پنگا نمیلاوی گی.
ما خوٹ اغشت دیو یو خبر بانده اخل کو امانت تیما پورا کو او سا پوری دا کلاو و لاده ما او آغی ثبوت دا دے چھے دو کالو نما تا فن نشتا دے او ما زانو درو لے توت بادونو تا.
خو بیا د تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړي شوکت یوسف زی اول پکار دا چې د مخالف ګوندونو غړي د احتجاج نه پس د حکومت موقف هم ووري.
بل هلکی خبر عدالت کول پکار دی، خو دا د ضروری نه چې ته د حکومت پوینت اف ویو ووري، لکه دا کوم سیاست ته چې ته خپل خبره کوي د حکومت خبره بناوري، نو کدی اوریدلې نو موږ په دې کمیټي جوړولا.
دا اسمبلی دننا د احتجاجی پرلت او یو بل پسې سیاسي نارو په سبب د نه پورز د اسمبلی کار روای او نشوا او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مهر تاج روغانی د اسمبلی د غونډه د جمعې د ورځې پورې وزنډوله. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه لیکي د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ او های کورټ د اختیار قبایلی سیمو ته د غزول قانون منظور کو، خو لا هم د فاټا د ولس مسلې نه دي هواره شوی. فرخند اسد د دغه لیکنې مهم ټکی وړاندې کړي.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. اوس په دا قانوني مسوده سینټ ته د منظورۍ لپاره لیږل کیږي او چې سینټ یې منظوره کړي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به دا یو نوی قانون وګرځي. رسپانه لیکي دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې لا هم په فاټا کې د اف سی آر قانون شته چې ټول قبایل یې له کلونو راهیسې د ختمولو غوښتنه کوي. د پاکستان مسلم لیگ حکومت په فاټا کې د اصلاح تو خبره کوي، خو د خپل واک په موده کې د قبایلو مسلو ته ډېره کمه توجه ورکړه. نو اوس عدالت پوښتنه دا هم ده چې آیا موجوده وفاقي حکومت په رښتیا هم په فاټا کې یو آئینی بدلون راوستل غواړي او کنه. ډان لیکي جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي د فاټا د موجوده آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي. دغه دواړه ګوندونه وایي باید د قبایلي سیمو د آئنده فیصله هم قبایل په خپله وکړي، خو دا خبر هم دا چې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه فیصله هم مخې ته راځي نو ذمہواري به یې د مسلم لیگ نون په حکومت وي، ځکه چې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل واک په وخت کې هم د فاټا پر اصلاحاتو د ځنډ نه کار اخیستی و، اوس هم په دې اړه تصویر لا نه دی روښانه. ډان رسپانه لیکي د فاټا ولس د یوې ښې او د یوې داسې نتیجې په انتظار دي چې د دغه جنګ ځپلو خلکو په ګډه تمام شي. قبایلي سیمې چې د کلونو راهیسې د ریاست غلطو فیصلو ښکار دي، حکومتونو شاته غورځولي دي او د خلکو غوښتنو ته هم هیڅ پام نه دی ورکړل شوی، نو باید اوس حکومت دا مسله سنجیده وګڼي او په دې اړه د فاټا د ولس خوښې ته پام وکړي. ډان لیکي د فاټا په آئینی او انتظامی اصلاحاتي عمل کې د اف سی آر قانون لرې کول مهمه خبره ده چې لا هم دغه قانون په خپل ځای پروت دی، نو بیا څنګه د مسلم لیگ نون ګوند د فاټا ولس ته د انصاف رسولو او یا ورکولو دعوه کوي؟
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو د غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شبې دی د بریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه د اومی تحریک په قربتوب نن په لاهور کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. ټاکل شوی دا چې په دې احتجاج کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د یو شمیر نورو ګوندونو ډلو مشران پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پاکستان ته ویلي چې پر خپل خاوره د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام وکړي. دا خبره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د دوشنبې او سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستاني چارواکو ته کړی ده. د پاکستان حکومتي کابینه د احترام رمضان ترمیمی بل 2013 منځوري ورکړی ده. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم دفتر نن په یو خبرپاڼه کې کړې ده. خبرپاڼه لیکي چې د یاد بل منځوري د سې شنبې په ورځ نه وخت د کابینه په هغه غونډه کې ورکړل شوی ده چې مشریه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوله. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په بې پیلوټ الوتکې برید کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي د سې شنبې په ورځ نه وخت د خوګیاڼې ولسوالۍ د نګړ خیلو په ډنډه او سیمه کې په سوي برید کې په وژل شو کې د یاسر په نامه مشهور کماندان محب الله هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکا له هغو 125 میلیون ډالر څخه چې ملګرو ملتونو ته د فلسطین لپاره ورکولې له نیمای زیات ایثار کړی دی. امریکایي چارواکو پرون ویل چې واشنگتن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارو او نورو ایجنسیو ته 15 میلیون ډالر ورکوي، خو 15 میلیون ډالر به د راتلونکي غور لپاره ایثار کړي.
مهم خبرونه مو ورو ده اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه. د خبرونه تاسو د پاره ګل آیاز وړاندې کوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې د جنوري په 18مه به سپوږمۍ د لمر مخ نیسي، دا به د روان کال کې لومړی ځل وي. دته بلو مون یعنی شین سپوږمۍ هم ویل کیږي. د محققینو په خبره داسې ننداره په تیرو 150 کلونو کې مخه تا نه راغلي. دا به په نیمه شپه کې وي او په هغه وخت کې د سپوږمۍ اړخ بهر اوقیانوس په لور وي. دا نظاره په منځنی او ختیځ ایشیا، انډونیشیا، نیوزیلند او د آسټرالیا په زیاتره برخو کې کتل کېدی شي. د امریکا الاسکا، هوایی او شمالي لویدیس کینیډا کې به هم دا نظاره تر اخیر پورې کتل ممکن وي. د دې کال فستبا دا ننداره په 2023 کې او بیا به په 2023 کال کې کتل کېږي. په 2009 کال کې په جزوي توګه سپوږمۍ د لمر مخ نیولې وه، خو اخري وار په 1986 کال کې په مکمله توګه بلو مون یعنی شنه مې کتل شوی و. د space.com ویب پاڼې تر مخه د دې نظارې کتل لپاره تر ټولو غوره ځای ختیځ ایشیا، انډونیشیا، نیوزیلند او آسټرالیا دی. د امریکا خلای ادارې ناسا د یو ځانګړي دوربین په مرسته له ګیس او ذراتو جوړ ستورو په اړه ډېر مهم معلومات راغونډ کړي دي. د سوفیا ابزرویټری نومي دا خصوصي دوربین په یو جمبو جهاز لګول شوی و. د دې په مرسته د ستورو جوړېدو کې د مکنتیسي فیلډ کردار په اړه معلومات راغونډ کړل شوی دي. ساینسدانانو پر سوفیا لګول شوی یوې خصوصي آلې په مرسته ځمکې سره نږدې د ستورو روح اوفیوجی ای جاج اخستې دي. دا نوي معلومات د امریکن اسټرونومیکل سوسایټي په غونډه کې وړاندې شوی دي. د نارت ویسټرن پوهنتون فابیو سانتوس وایي چې د ستورو او سیارو پیدایش عمل په اړه پوهاوی جدید فلکیاتو لپاره ډیر مهم چیلنج دی. د دوی په خبره ستوري او سیارې د ګیس او ذراتو ګډ لوی وریځو نه جوړیږي چې د ګلکسی په ملکی وی کې موجود دي. په دې اړه بنیادی خیال دا دی چې دغه وریځې خپل کشش ثقل له وجې راغونډیږي. د دې په کثافت کې څومره اضافه کیږي نو هغه عمره دا پیچلی عمل شي.
په جاپان کې یو ماهی په 3,20,000 ډالر خرڅ شوی دی. په جاپان کې زیاتره خلک سمندري خوراک کوي او په دې باندې ډېر زیاتې پیسې هم مصرفوي. د جاپان په لوی لوی ښارونو کې د مایانو خرڅولو لپاره لوی مارکیټونه موجود دي او هر ورځ پکې مایان نیلامي کیږي. په دې کې بلو فن ټونا ماهی تر ټولو ګران دی، هغه ځکه چې دا ټونا ماهی ډېر په ګران نیول کیږي. د ټوکیو مشهور سوکیجی فش مارکیټ کې یو بلو فن ټونا ماهی په 3,23,000 ډالر نیلامي شوی دی. د ټوکیو د ماهیانو مارکیټ په ګرد نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او سیلګری هم دغه ځای ته سهار وختي ورځي. دغه بلو فن ټونا ماهی په ټوکیو کې تویوشی کامورا اخیستی چې د کینګ آف ټونا هوټل مالک دی. د هغه ماهی وزن 190 کیلوګرام دی. په لندن کې محققینو داسې سکیننګ ټکنیک جوړ کړی دی چې په مرسته یې هغه هر څه لوستل ممکن کېدی شي چې په هنود شوي لاشونو په بکسونو لیکل شوی وي. په قدیم مصر کې به د نرسل قسم نه جوړ بکسونو کې هنود شوي لاشونه کېښودل کېدل. دغه بکسې به بیا په مقبرو ته منتقل شول. دا بکسونه یعنی لوی ډبې به د نرسل بوټو باقیاتو نه جوړول کېدل. دا بکسې به په هغه وخت کې د سامانونو اخیستلو او ټکسونو یعنی مالیې راغونډلو لپاره هم کارول کېدل. په دې نوي ټکنیک کې به تاریخ پوهان د قدیم مصر په اړه نوي معلومات ترلاسه کړي. د فرعون د مقبرو په دیوالونو په اخسونو نه دا خبره ظاهریږي چې څرنګه به شتمن او طاقتورو کسانو د خپل قدرت مظاهره کوله. دا د هغه وخت د پروپاګاندا برخه وه. د نوي ټکنیک پروژې یو مشر وایي چې په دې کې به د قدیم مصر د رښتینی قصې معلومولو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. تاریخ پوهان دا هم وایي چې دا بکسې 2000 کاله زړې دي او پر دغه بکسو یو خاص لیکنې شوي دي. په دې نوي سکیننګ ټکنیک کې به دغه لیکنې لوستل ممکن شي. د نړۍ تر ټولو ګرم ځای سهارا یعنی صحرا تر ټولو ګرم ځای دی او دغه سهارا کې ژوند هم ډېر ګران دی. خو سږ کال د جنوري په میاشت کې په سهارا کې واوره شوې ده. دا په څلوېښتو کلونو کې لومړی وار دی چې په سهارا کې واوره شوې. په عمومي توګه ژمي کې په دې ځای کې درجه حرارت 10 سانتي ګریډ وي، خو په غیر معمولي توګه په دغه ځای کې واوره ورېدلې ده. په دغه ځای کې تر نیم ګنټې پورې واوره ورېدلې ده. د موسمیاتو پوهانو ویلي دي چې په اټلانټیک کې د یخي لړۍ له وجې د امریکا ختیځ کې واوره شوې او د دې اثرات په مراکش هم پرېوتې دي چې دا سهارا ځینې سیمې په هغه هیواد کې دي. په سویډن کې یو کس غیر قانوني وسلونه د موبایل ټلیفون لپاره هیډفونز جوړ کړي دي. دا وایرلس هیډفونز دي او د بینټ هیومینیم نومي دات نه جوړ دي. د کاربن په خبره دا به په لوی مارکیټونو کې د هیډفونز په خرڅولو کې ډېر ګټور ثابت شي. د دې هیډفونز بیه 499 ډالر ده. دوی وایي چې دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه مواد نه جوړ هیډفونز دي. دا هیډفونز غیر قانوني وسلونه جوړ کړي شوي دي چې په لاتینی امریکا کې نیول شوي وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جومانجی ویلکم ٹو دا جنگل په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 5.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی لاسٹ جیڈای دی چې د 1 ارب او 200 کروڑ ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گریٹسٹ شو مین دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وزیر اداکار سلمان خان فلم ٹائیگر زندہ ہے په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم ٹائیگر زندہ ہے یوازې په هند کې د 3.6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هندي سینما د کوئی موی ویب پاڼې تر مخه فلم ٹائیگر زندہ ہے په مجموعی توګه په ټوله نړۍ کې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم جومانجی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم فوکری دی. د هالیوډ سینما سپر هیروز نوې فلم بلیک پینتر نوې ټریلر خپور شوی دی. دا په ڈی سی کامکس جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې کیپټن امریکا سیول وار کې واقعات وروسته باچا ټیچالا خپل کور ته ستون شي چې ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې باچا بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به د فروری په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Why don't you ask him yourself? Because he's right outside. Bingo.
My king.
Stop it.
The Black Panther lives.
The war is coming. Let them come.
Watch me do my...
I hope you're ready, bro. I'm just getting started. Let's have some fun. Zoom, zoom.
ہالیوڈ سینما مشہور اداکار جینیفر لارنس نوے فلم ریڈ سپیرو لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم پر جاسوسی ناول جوړ دی. په فلم کې جینیفر روسی جاسوس وی خو یو امریکایي جاسوس سره په ګډه کار شروع کړي. فلم ریڈ سپیرو با د مارچ په 2 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I was told to take a man to a hotel. They said that he was an enemy of the state. And in exchange, my mother would get the doctor she needed. Instead, they cut his throat. There could be no witnesses. So they gave me a choice. Die or become a sparrow.
Every human being is a puzzle of need. You must become the missing piece, and they will tell you anything.
There is a traitor in the government. His last known contact is an American. Get close to him.
I thought I saw you in the pool yesterday.
Are we going to become friends?
Is that what you want?
She's a sparrow. You only matter because of what you can do for them. Work with me and make these men pay. You are better at this than any of us.
د هندي سینما وتیلي اداکار شاه رخ خان نوی فلم زیرو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شاه رخ خان یو وړوکی قدکس کردار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر آنند رائے جوړ کړی دی. د شاه رخ خان نوی فلم زیرو ټریلر په څلورش ګینټو کې 10 میلیون نه زیات خلکو کتلی دی. د وتیلي اداکار شاه رخ خان نوی فلم ته د هغه مینوال ډیر زیات لیواله دي. په فلم کې انوشکا شرما او کترینا کیف هم کار کړی دی. فلم زیرو به د دسمبر په 28 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں لائف بنا دیتے ہیں.
د هندی سینما مشهور ډایرکټر ارن کشپ نوی فلم مکھا عباس د نمایش لپاره وړاندې شوې دي. په فلم کې سوکوهنی لوبغاړی یعنی بکسر جون پودل شوی چې هریانا ریاست سره تعلق لري. خو د هریانا یو برهمن سیاستوال نه غواړي چې لوبغاړی مخې ته لاړ شي او قامی لوبو کې برخه والی. دا د ډایرکټر ارن کشپ دریم فلم دی چې په نړیوالې فلمی میلې کې هم نمایش لپاره وړاندې شوی وو. د دې مخکې دی گرل ان یلو بوټس او گینگ آف وسی پور په نړیوالې فلمی میلې کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او د سینما مینوالو هم ډېر زیات خوښ کړی وو.
माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आप सब खड़े हो जाएं.
हमारा प्रदेश ध्यानचंद का प्रदेश, मोहम्मद कैब का प्रदेश, मोहम्मद अली का प्रदेश.
मोहम्मद अली केरला से थे.
सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ, मोहम्मद अली केरला से थे.
इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में.
सुमन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है. हमारा कोई लौंडा नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने. اس کے باوجود نیشنل اسٹیٹ تو کیا وہ ڈسٹرکٹ بھی نہیں کھیل پائے گا. یہ وعدہ کیا تھا ہم نے اس سے.
غلط آدمی سے بھر لیا. ارے پانچ ایٹا توڑنا گاڑی توڑنا آج سے بند. تم کو طے کرنا ہے کہ تم کو مکہ باز بننا ہے کہ مکے باز.
ہم نے تمہیں مرنے نہیں دیا کیونکہ پہلے ہم تمہیں نیشنل میں ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں.
کون ہرائے گا ہمیں؟
خود ہی ہارو گے تم.
جو نہیں ہارے تو
بھگتو گے. ہم بھگوان داس مشرا ہیں, ہم برہمن ہیں, آدیش دیتے ہیں.
تم سنینا کو واپس لانا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے کھیلنا اور جیتنا دونوں ضروری ہیں.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی علامه سپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه مورده چې ګلایز وړاندې کول او اوس وخت شوې دی زمونږ د دویمې ونیز خبرونه پرګنې د ونیز خبرونه پرګنې په دغه موضوع کې په دغه خبرونه کې دا موضوع سیړو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې د هیواد اقلیتونه نورو هیوادونو ته په کډه مجبور شوي دي. نور معلومات د انیس اجمل لاورو په دغه خبرونه کې.
پرګنه خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه او منه. اوریدونکو، په پاکستان کې د اقلیتونو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې د وروستیو څو کلونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه، خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹ جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے
ہاغا غیر مسلمہ چلا پاکستان کڈ سوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د ہغوی خیال او نہ ساتل سو پ پاکستان کی دا کرتن لپاره حالات د سمیدو خاطر نه دی. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پات سوی دی.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 2.2 میلیونه ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړې، خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی څه باندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یوه لویه آبادی بیا په سندھ صوبه کې ده. په سندھ صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن یو مشر اسد بٹ وایي د وروستیو کې له سندھ ګڼې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
لسن صوبې څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د 1300 کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند، راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایساره وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستانه هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي، چې دا یو ډېر خطرناک خبره ده. له دې وروسته چې کله دا خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسیږو، نو عدالت ترې د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دوی بیا کونسلګرۍ یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګرۍ ترې هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خود دوی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بېسګیر شي. دې وروستو کې هند حکومت دې برخه کې لګړې راسانی کړې وه چې شاوخوا 4000 کورنو ته د هند شکریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2016 کالونو وروسته د اقلیتونو لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړی وایي په 13 موده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی ہندوان ڈیر ہوا مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی سے چلے گا، سینٹ سے چلے گا، انڈیا سے چلے گا. انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ وجہ سے خلق مائگریٹ کی بازی دردی و سما دما چشتہ تھائیلینڈ د پارا تقریباً 30,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کیا ٹوٹل پاکستان میں. دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے گا ہندوستان تھا. چپاغا کی ایم پی ایم ہوا، ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شوے گا. سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا.
د خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نورو مذهبونو آثار موجود دي. د کیسنې د وسلوالو لخوا وران شوي هم دي. په سوات کې د اقلیتونو حقونو مبارز منگنیش کمار وای له دې سیمې هم زیاتره اقلیتونه د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. نوموړی وایي
بیا هم زموږ خلک چې نو غډیر تلای دی کنه چې تقریبا دلته چې کوم کورنی غډیر خلک وو اوس ډیر شي خلک چې د خپل ذاتی پیج نن نو مایګریټ شي دي او داغه وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدی یا دلته خلکو مونږ له سم د غلا کړی دی او خپل د مطلب بزنس یا اکونومیکل حالات ته لاس دی دلته عادت یو 1992 کې استوند زموږ سر شو زموږ ګوردوارې باندې شي نو هغه هم د بابری مسجد په ریاکشن کې شي چې کم دی خلکو ځای خلکو نه کړي خو کم خلکو کړي چې هغه چرته د بهر یا د غرون سایډو یا ناپو خلکو هغه کړي دغه ټیک ته چې مطلب دغه خلک په کوم شته چې هغه یا پنجاب سایډ ته مایګریشن کړي دی یا چې دینو مطلب دغه خلک په کوم مالي له یو کور دوه چې هغه افغانستان ته تل دي ولې تقریبا په خپل لس کورونو کې پیژنم چې هغه مطلب هم ته مایګریټ شي دي تاسو ګورئ نو زموږ د سواد چې دی دا خو د پوخانه د کم بودا او د دې کم سیولایزیشن داو منبا کنه چې چې ده نو وسط د لبد چې مطلب د خلک وسط د سیوا شو او زمونږ د کم چې کمیونټي د کم شو
منگنیش کمار وای په خیبر پختونخوا کې لا اقلیتونو سره د بد چلن پیښې ډېرې کمې په کتو راغلي دي. دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي، البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
ڈفرنٹ علاقوں دخل کو پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا اور دا نور قصوں پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سگور ایک سنچی یا بلوچستان چون دا تا سگور دا دیر پسماندہ سبی دی اور دا دو کم چے اگر منٹل لیول دے اگر دیر جات رست دے نو حال تا بلکل آدھا کی دیم چی بلکہ ما تا پخبر دو درے سٹوری دیسے معلوم دی چی آگے کی لگا بیس بیس کورنی یوزے بارڈر بانے ناس کیا ہوئے چی بس منگا اس نشد لگوارو دغه شانتی چې بلوچستان کې هم کې دې شي ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چونکه د تعلیم ریشو یا دغه چې ډېر زیات سیوا ده ناغه د لاس اوسه پورې چرته کمیونټي کې موږ ته دغه نه شجاع فورس کنورجن یا د څه خبره موږ درغه ادي کمیونټي سره چې موږ غم خادم کو ها که تاسو د سم خبره یا دا کوئی نو هغه بالکل هغه کې وړې سیستم ده هغه کې نور دغه ده او بالکل دا خبره شته البته او دلته اوسه پورې چې پیښه ده پنځه شي
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورو هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي. اسد بټ وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
کنورژن ہو رہی تھی وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے. اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے
حضور د مذہب بدلولو پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی ز پر دین پو ہے گم چکا سوگ د چا مذہب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جینے انتخاب ولے کوی د جن کو پر زے ہلکان یا سڑی ولے مذہب بدلولو تن مجبور کوی زم پٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی بیا د مذہب بدلولو یا د ودونو ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی زما پ فکر د دی ہر شاتے یو غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم را ته ملاو شو او ادم هم وشو اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي په نورو یې خرڅې کړي او د نورو مقاصد لپاره کاروي
د رستایو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زور مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ چې رستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبولو لوجې بیرته واغستل شو. په دې بل کې ویل شوي وو چې د 1300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی او که چېرته عمر یې تر 1300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح قبول وروستو تر څلوېښت ورځو پورې مذهب نشي بدلولی ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو په اړه پوره پریکړه او سوچ کوي. اسد بټ سیاتوي د اقلیتونو د پاکستان پرېښودو ځینې نورې وجهې هم دي چې پکې تعلیمي نصاب، امتیازي سلوک، د تحفظ نشتوالی او د آئینی حقونو نه عملي کېدل شامل دي.
دشمنش مناسب ہے ہر جگہ کہیں پر بھی
ہر رائے کی امتیازی سلوک دے دی تیر اردو کی منگ تدا سے یو کیس راغلے چپ کراچے کی یو غیر مسلم تب دفتر کی دا ویل شوی چت بدلتا زمونگ پر لوخ کی اوبنس کی خوراک بل منگ سرا نہ کوے نو چپ دمر لویو اداروں کی داسی صورتحال بھی نو داخلیتون پر ذہنوں با سمر بد اثرات کی گی آخر حوی بس سوچ کبھی بل پر سکولونو کے غیر مسلم لپارا زان لنساب نشتا دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوې دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بٹ وای د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. دی وای باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سم قانون سازی وکړي.
اقلیتوں سره داسې چلند ریاست د کم پاملرنې لوجه کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یو لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زموږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي، نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلم هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمه زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بٹ وای د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره ځینې داسې خبرې دي چې لوچې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې کدا کلتون سره هم د داسې رویه دوام وکړ نو په ټولنه به اغیز سوي. اسد بٹ یې په جواب کې وایي
ہر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدای چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي. هغوی خپل عبادتونه په آزادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کېږي نه. د آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوځ مشر نشي جوړېدای. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي، نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپل کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو نمائندګي ډېره کمه ده او دا غیله وجې څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروونس کې اندر اپنی
په پاکستان کې په هر صوبه کې د بیلابیل ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون زمواري نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
اوریدونکو دا وه د دېونه پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري راسره شریکولی شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ساتنه ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.